پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. لدی شبی دا خبرونه پیل سوینن پنچن بده د کب یهود میاشت 19 د مارچ لسمه. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په وینا ښاغلی متقی به د انطالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو استادو سره به خبري وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یوه نوې موقتي استوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل دغه افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو، د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای سوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي، په دې مرکز کې تر هغه اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسېدو دایمي ځایونه پیدا سي. د اوکراین چارواکي وایي په محاصره سوي ساحلي ښار ماریوپول کې یو زیږنتون د روسیې په یوه هوایي برید کې ویجاړ سوی او لږ تر لږه 12 تنه ټپیان سوي دي. دغه برید د واشنګټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلې. پر دغه روغتون داسې مهال برید کېږي چې پرون د اوکراین له یو شمېر محاصره سوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل سوي دي. په دغو ښارونو کې د روسیې ځواکونو د بریدونو له کبله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدمتونو په پرته په خپلو کورونو کې راګیر پاتې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنډي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولنډ پلازمینې وارسا ته ورسېده. نوموړي به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړ سي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړمه ورځ یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړ سي څو د روسیې ځواکونو د حملو په شنډولو کې ورڅخه کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالاتونه پولنډ ته د امریکا جټ الوتکې ورکوي، خو پنټاګون دغه پلان سم دستي رد کړ او هغه یې د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناټو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي، له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. ترکیه هیله منه ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربان په اړه خبرې وسي او دواړه لوري به بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې د دغو مسایلو تفصیل اوریدل. د طالبانو یو پلاوی د ترکیې د انطالیا اناتولیو فورم پر افغانستان بحث کوي.
د انطالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي.
د طالبانو لخوا د فعالانو نیول کېدو عکس العملونه پارولي.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټولو غوښتنې چې خلک یې تمنل لري.
د ځینو پخوانیو چارواکو د لیدونو کتونو زیاتوالي په افغانستان کې لګڼو کسانو سره پوښتنې او شکونه ولاړ کړي.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دي. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هیڅ څه یو فعالیت کوي.
اقتصادي خبرونه هم خبرو او په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمه کې نور بستي اونیز پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. پاونسان کې د غرمې 12 بجې 4 دقیقې او 40 ثانیې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیې چارواکو په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ دغه هیواد ته رسیدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په وینا ښاغلی متقی به د انطالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استادو سره خبرې کوي. د انطالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 پیلېږي او د مارچ تر 14 نیټې دوام کوي. تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. دا هم په اړه تفصیل.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی د یو پلاوی په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر چاویش اوغلو په رسمي بلنه ترکیې ته روان شوه. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی متقیبه په ترکیه کې د انتالیا په ډیپلوماټیک فورم کې ګډون وکړي او هلته به د افغانستان په اړه ګډونوالو ته د وینا تر څنګ په یو باس کې ګډون هم وکړي. ورسره به د ترکیه او د نړۍ د مختلفو هیوادونو له بیلابیلو راغلیو لوړ رتبه پلاو سره ناستې وکړي او د افغانستان په اړه به خبرې وکړي. د انتالیا فورم د مارچ له 11 تر 14 پورې د ډیپلوماسۍ بیا تعریفول تر سرلیک لاندې جوړیږي. عبدالقهار بلخی دا هم ویلي چې د فورم افتتاح د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا کېږي او وروسته به د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړ رتبه چارواکي وینا او د مختلفو موضوعاتو پاړه بحثونو کې ګډون وکړي. معلومه نه ده چې ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال نورې کومې لیدنې کتنې ولري. ترکیه لیواله ده چې په خپله خاوره کې میشت افغان سیاستوال له طالبانو سره د ګډ حکومت جوړولو ته وهڅوي، خو طالبانو په دې اړه د ترکیې رول ته تر اوسه پورې ډېر فرصت لا نه دی ورکړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو یو ځل مخکې د همداسې اجنډا په ملتیا کابل ته هم سفر درلود. ترکیه له قطر سره یو ځای د کابل او د افغانستان د نورو هوایي ډګرونو په عملیاتي چارو کې برخه اخیستو ته لیواله ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ترکیې چارواکو په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کوي چې د ترکیې په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان له دې اړخه په نړیواله کچه له ستونزو سره مخ دي.
ومردل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی د یو هیئت غړي ترکیې ته رسیدلی دي. دغه هیئت به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د انتالیا ډیپلوماتیک فورم سبا د مارچ پر 11 نیټه پیلېږي. په دسل کې چې د طالبانو د حکومت لخوا په بیلابیلو قشرونو کې د خلکو نیونې روانې دي او دغو نیونو غبرګونونه پارولي. د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د خلکو د خوندیتوب، امنیت او ثبات لپاره کوي، خو د کابل ځینو اوسیدونکو په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عامو وګړو، د پانتون، د استادانو، مدني فعالانو او هنرمندانو نیول سم کار نه دی. دا هم په دې اړه تفصیل
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټوله
د کابل خار د پولیس سرخ اوسیدونکی دی. دی چې کابل کې د یو پوهنتون استاد دی، د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي. خو وایي نږدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمینه برابره شوه، خو دی ځکه ولاړ نه رو چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندي چاپیریال برابر کړي. خو اوس وایي د پوهنتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیولو اندیښمن کړی دی.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو د مدني ټولنې د غړو نیول کېدل د ټوله غڅې چې خلک یې تمنه لري. بیا له دا چې خلکو انکار کوي او وایي چې دا کسان یې نه دي نیولي، خو نیول شوي کسان له خوشې کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولي. دا غڅې چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کموي.
او په دې کار سره صرف د خلکو حکومت
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د څلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه، خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوې چې آن خپلو ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزې حل نه ده، بل نور ستونزې رامنځته کوي.
د یادونې ده چې د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي، خو د یو شمېرو په اړه ادعا کیږي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیډین ندیمه مشهوره په پتینګره کاکۍ هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوشې شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خود طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
چا وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای شي په ځینو وختونو کې اشتباه پېښ شوي، بېرته هغه رفسې د معذرت په غوښتلو بېرته خوش شوي کور ته تللي. ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجه نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي او له دې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوریت نظام د ملي مصالحې د عالی شورا د پخوانی رئیس عبدالله او د مشرانو جرګې د پخوانی رئیس فاضل هادی مسلمیار ترمنځ وروسته یو پرله پسې او تودو لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ یو لړ پوښتنې پیدا کړې دي. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د شغلی عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره سوي، نوموړي په تیره یوه میاشت کې دوه وری له شغلی کرزی او درې وری له شغلی مسلمیار سره په خپل کور کې کتلی او ویل سوي چې د دوی ترمنځ د افغانستان پر روان وضعیت بحثونه سوي دي. خو د ملي مصالحې په عالي شورا کې د شغلی عبدالله مرستیال اسدالله سعادتی بیا دا کتنی د افغانستان د ثبات او ملي یووالي لپاره مهمي ګڼي. نور جزئیات په دې راپور کې اوریدای شئ.
تر ټولو تازه لیدنه کې چې د چهار شنبه په ورځ شوې، ښاغلی عبدالله په خپل کور کې لومړی د مخکینی نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادی مسلمیار او بیا وروسته له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره لیدلی دي. د هغو معلومات پر بنسټ چې د ښاغلي عبدالله په فیسبوک پاڼه خپاره شوي، نوموړي په تیره یوه میاشت کې دوه وارې له ښاغلي کرزی او درې وارې له ښاغلي مسلمیار سره په خپل کور کې کتلي او ویل شوي چې پر روان وضعیت خبرې شوي دي. د دغو مخکینیو افغان چارواکو او سیاسیونو ګرمو او پرله پسې لیدنو کتنو د خلکو ترمنځ پوښتنې پیدا کړې او انتقاد دا دی چې دا لیدنې کتنې دوی د خپلو ګټو لپاره کوي، نه د خلکو لپاره. په ټولنیزو رسنیو کې بیا تر ډیره په یو سیاسي طنز هم بدل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مرجانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ای کارا او دیدارا،
دغه کارونه او لیدنې د خلکو درد نه دوا کوي. دغه تیری باید هڅه وکړي چې یو عملی کار د خلکو لپاره وکړي، نه دا چې هر ورځ عکس واخلي او خبري کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي او د ټولنیزو رسنیو کارونکي قسم هم ورته نظر لري.
دغه فعالیتونه د خلکو د پام او توجه جلبولو لپاره دي. غواړي خلکو ته ښکاره کړي چې هشتد یو فعالیت کوي، ان دوی خپل له هغه څه چې روانه دي معلومات نه لري.
د ښاغلي عبدالله د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته، نوموړي له ښاغلي کرزی او ښاغلي مسلمیار سره دوه ویشت وارې لیدلی دي چې ډیری لیدنې د ده په کور کې شوي دي. په لومړیو کې او په ځانګړې توګه په اګست میاشت کې په دې لیدنو کې نورو سیاسي مشرانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و، په داسې حال کې چې په تیرو څلورو میاشتو کې بیا دغه لیدنې خپلمنځي وې. خو مخکې د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال اسدالله سعادتی چې په یو شمېر دغو لیدنو کې حضور درلود، ازادي راډیو ته یې وویل چې دا لیدنې کتنې د افغانستان د ثبات، امنیت او ملي یووالي لپاره په خبرو
صوبتای عمومی امیس کې عمومی خبرې هم دغه دي چې دغه مشران چې پاتې دي غواړي چې په وسنی وضعیت کې د ثبات، امنیت او ملي یووالي په برخه کې مرستندوی وي، نه د امارت له خوا نه هم د دغه سیاسي مشرانو له خوا په وسنی حکومت کې د ګډون په اړه کوم بحث شوی.
د ښاغلي سعادتی په خبره د لیدنې کتنې به کوم ښکاره نتیجه ونه لري، خو په خبره یې کوم موضوعات چې یاد شول په دې برخه کې بی اغیز هم نه دي. د یادونې ده چې د اګست له 15مې پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني او مرستیالانو په ګډون یې ډیری افغان سیاسیون او مخکیني چارواکي له افغانستان ووتل، خو یو شمېر کم بیا په هیواد کې دننه پاتې شول چې ښاغلی عبدالله، ښاغلی کرزی او عبدالهادي مسلمیار له مهمو دغو د ګوتو په شمېر کسانو څخه دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of Putin.
له اروپا تر امریکا،
له ریاکشن تر امریکا، له
حکومت نه واره،
له آسیا تر اوسترالیا،
میر ما
تاسو مين ته موږ واغو
ورته چکان سونوچ.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د اوکرين چارواکي وای په ماسره سوي ساحلي شار ماريوپول کې یو زیژنتون دروسی په یو هوایي بریډ کې بجړ سوی او لشتل لږه ولستنه ټپین سی وی دی په دغه بریډ کې د دینو نورو کسانو د وجل کېدو راپورونه هم ورکول سی وی دی غنو هیوادونو د حمله غندلې ده د غرز د امریکا مرستيال ولسمشر کامل هارس پر اوکرين دروسی د يرغل په اړه ل یو پولندي چارواکي سره د خبرو د پاره د پولند پلازميني ورسا ته ورسیدنه موړي به په دې دورزني سفر کې رومانیا ته هم ولاړ د امریکا مرستيال ولسمشر داسې محل پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان اعلان کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسي جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې د الوتکې اوکرایني پیلوټانو ته ورکړل شي څو د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي د غرض د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور لمخې هلته به د روسي له بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف سره خبري وکړي ترکیه هیله منه ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربند په اړه خبري وسی او دوړ لوري به بل اخر یوې موافقه ته ورسیږي د اوکراین په اړه بل موضوع ده چې له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې په بشري او پوځي برخو کې د میلیاردونو ډالرو د مرستې لایحه تصویب کړه بل لوري ته له جګړو سره سره د جګړو د درېدو هڅې ګړندې سوي احمد شبر په استودیو کې د نور تفصیل راکوي
مننه د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره 13.8 میلیارد ډالر بشري او پوځي مرسته وشي بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستيال ولسمشه کاملا هارس د 2 روپۍ هیوادو پولند او رومانیا په سفر ده اخلي هارس په داس وخت کې پرون ورسا ته ورسیده چې د پولند حکومت یو رسمي کې تر دې دا پلان په ډاګه کړ چې لمخې د هیواد غوړي د روسي ساخت جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا د متحده ایالاتونو وی پوځي اډې ته ولېشتوي او تمه کوي چې د الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته وسپارل شي چې د روسي ځواکونو د حمله په شنډولو کې په اوکراین کې تر کار وختي او د دې پر ځای په واشنگتن ورساته امریکایي جټ الوتکې ورکوي خو د امریکا دفاع وزارت دغه وړاندیز رد کړ او هغه د منلو وړ ونه باله د لبیډیس په باور هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسي سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخلي شي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي بلې خواته د اوکراین د پلازمېنې والی اولکسی کولیبانن وویل چې د کیف له څنډو د جګړو له ویرې شاوخوا لسره کسان د چهارشنبې په ورځ نورو سیمو ته انتقال شول پرون روسي پوځیان د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي پروختون روسي پوځیانو د اوکراین په میرپول ښار کې د ولادي او نسایي پروختون بمباري وکړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا ولسنه په کټپین شوې دي د روختیا نړیوال سازمان وای چې له څه باندې دوه نوی راهیسې چې روسي پوځانو پر اوکراین بریډ کړی دی اتلس ځله پر روختیایي مرکزونو حملې شوې دي د جګړو د درېدو د هڅو په لړ کې بیا د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا ترکیې ته تللی دی او د اوکراین د تلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې دی هیله من دی چې د دغو دوو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ به خبرې دې ته زمینه برابره کړي چې په اوکراین کې اور بند شي
د اوکراین پر وضعیت مو راپور واورید اوس هم اقتصادي خبرونه
د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونه وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې تازه هوکړه د دوړو هیوادونو په ګټه ده او د افغانستان او پاکستان اقتصادي ودې ته لار پرانیزي د دغې خونی وایان مولانا ظهیر ازادي رادیو ته ویل کابل او اسلام آباد هوکړه کړی چې د یو بل خاوري څخه به د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره استفاده کوي د نوموړي په خبره د 1401 مریض کال د حمل لومړی نیټې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لاریو آزاد تګ راتګ پیل شي د افغانستان لپاره د پاکستان حکومت ځانګړي استازي صادق خان هم په خپل ټویټر لیکلی چې د مارچ 28 نیټې وروسته افغان لری چلوونکي کولای شي پاکستان ته د صادراتو او وارداتو لپاره په کابل کې د پاکستان له سفارت او په کندهار کې دغه هیواد له کنسولګری څخه پاکستان ته د ننوتو اجازه پانه ترلاسه کړي دغه شان پاکستانی لاري چلوونکي کولای شي په پیښور او کوټه کې د افغانستان له کنسولګریو څخه ورته پانه ترلاسه کړي د طالبانو حکومت د مالی وزارت د مالیاتي جریمو له معاف کېدو او پر کوچنیو پانګونو د ثابتو مالیو له کمیدو خبر ورکوي د مالی وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت وړو پانګونو او تشبثاتو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره پریکړه کړې چې پر اصنافو د ثابتې مالیې کچه راکمه کړي او د غراس پر وړو تشبثاتو د تیر کال مالی او مالی جریمې معاف کړي په اعلامیه کې راغلی چې د مالیه وزارت د وړاندیز په اساس به په 1401 مریض کال کې پر وړو تشبساتو مالیه له 1.15 څخه 0.5 ته راکمه شي. مالیه وزارت ویلي چې د نوې پریکړې پر بنسټ له 1409 کال څخه د مخکې کلونو مالیاتي جریمې په بشپړه توګه معاف دي او د غرض له 1409 کال څخه بیا تر 1415 کال پورې د مالیه باقیداری تر 50% او مالیاتي جریمې هم تر 30% معاف دي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 9 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغانۍ او 68 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1.05 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 496 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
خبرونو ور اخوا
نوریاس نوریم سلامونه او نیکه هلی د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. د غراز به د کندهار د ترافیک پولیسو لستونزو خبر شې چې ویل څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکل شوی. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبروو. خو لومړی به د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. ملالی بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت ورسپانې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبانو د ښځو په نړیواله ورځ ژمنه کړې چې د ښځو دینی حقونه به خوندي کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبانو دا ژمنه داسې مهال کړې چې د بشري حقونو مدافع ادارو ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خلکو له اساسي حقونو سرغړونه کوي. وروسته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ټویټ ته اشاره سوي چې وایي د شذو نړیوال ورځ شمو قید چې افغان شذ خپل مشروع حقونه وغواړي. په مقاله کې ولولو چې په داسې حال کې چې طالبان د نړیوالو له فشار سره مخامخ دي، دوی مخکې هم ژمنې کړې چې د شذو حقونه به خوندي کړي. خو مقاله یادونه کوي چې اوه میاشتې کېږي طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمن سوي دي. د دې مودې پر مهال د بشري حقونو د څار نړیوال ادارې په وینا طالبانو د نجونو پر مخ د شونځو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او پر شوزو د کار او سفر محدودیتونه وازه کړل. په مقاله کې د شوزو چارو وزارت لمن ځړل کې دوه ته هم اشاره شوی ده. او د تیرې دوشنبه په ورځ د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو شورا د هغه راپور یادونه هم شوی ده چې لمخې د افغانانو د اوسنی بشري وضعیت په اړه یوه اندیشنه څرګنده شوی ده. ریلیف ویب خبرونه د خپل ورستی راپور په اړه مقاله خبر کړې ده چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دا راپور ترلاسه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ملکی وجنې کمی سوي دي، د بشري حقوقو وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. وروسته لولو چې د 2022 کال د اگست 15 څخه د 2022 کال د فبروري تر 15 دی ادارې 1,153 ملکیانو مرګ ژوبلې ثبت کړې دي. ریلیف ویب دې راپور ته په اشاره لیکلي چې تر ټولو زیاتې حملې چې ځانمرګي بریدونه نه وو داعش ډلې کړې. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلی چې د همدې مودې پر مهال 50 قضیه پراته له محاکمې وجنیوي او په یو شمیر مواردو کې په ننګرهار ولایت کې د دوغو کسانو سرونه له تنو څخه جلا سوي وو او مړی په عامه ځایونو کې موندل سوي وو. په همدې مقاله کې یادونه سوي چې افغانان له بحراني بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي چې له کبله یې خلک له خپلو ټولنیزو کلتوري او اقتصادي حقونو خوند نسي اخیستلی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د کندهار د ترافیک پولیس ویل تیر واتو میشت رئیس معاشات ندی ورکل شوی چې عملی لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وی ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 30 منټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د 15 اولادونو پلار نورشاغا له تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپل دنده پرېږدي.
مجبورین که بلغه بل مشکل نه بل یا بلغه ته مخه یا بل هغه بل په خرسه تلانه دم نه خوشتنه چور راز مشنه ورو ستړي علاقه تور درو یو خباران تولار ورو ځان خو مشنه معاشه چرګ.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیراتو میاشتو رئیسی معاشات نه دی ورکول سوي ځکه نو نورشاغه د کور د کرایې د نشټوالي لامل په تیر 15 میاشتو کې څلور ځله لایو کور بل کور ته کډه بار کړی ده. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یوه کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی تر اوسه پورې. د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې زه یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نهسته دغه تېر دولت څخه داد اته میاشتې کېږي، ځکه چې موږ سیوه افغانۍ نه راکول سوې ده. مننه، موږ ماشینه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسېږي، اولادونه چې غوس غواړي هر شی غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت هغه موږ ادا کړی دی. انشاءالله تاسو معلومات کولی سئ او دوی هم معلومات کولی سي چې د حکومدانۍ پورې مو پیشنهادونه رسولي دي، حکومدانۍ ما بعد وزارت ته مو استولي دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی دی چې تاسو مطمئن اوسئ، انشاءالله بس په دلنډ وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی ویزا وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورویشتمې نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي آزرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین المللي مارکیټ د بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپس مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګیږي. د دوی عواید نه جګیږي، پټیږي، ولې قیمتونه لوړیږي؟ نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیخي اغیزه لري.
تیر شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیر بیا د تیلو او ګازو په برخه کې.
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارډ ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارډ پورې موږ وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارډ ډالر موږ د بین المللي مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستل. اوس هغه شیان نشته دي. شاید یو میلیارډ شاوخوا کې زموږ واردات د تیلو، روسیې او ګاز چې ډېر برخه یې د ایران څخه موږ رانیسو، چې دوی هم په خپل تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه چې زموږ ګاونډي دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا یو 2% هم د روسیې څخه موږ هغه بیا د تیارې تیلو د کیسیا کوته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په موږ باندې ډېر اغیزه لري، ولې موږ په نړیوال اقتصاد باندې اغیزه نه لرو؟
په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په تیره بیا د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو موضوع مهم پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې څېړلې وه. په دې اړه به د څو اوریدونکو نظرونه واورو چې پرون یې په دې خبرونه کې ګډون کړی وو.
السلام علیکم. اجي منګل د لوی پکتیانه. چې موږ باندې امریکا باندې زونه لګول دي، او دا دی وا پښتمنی پیسې ونز اوس چې دلته هرڅه ډېر دي، مواد ځخ ډېر دي، چې خلکو تر پیسې نشته چې وخلي تل په اتیاو غنوي ته خطر دي، ګاز د غاز هرڅه یو.
السلام علیکم. زه د جلال آباد نه تاسرلند کیم. یاره دغه بندیزونه چې دغه سی اوس په ټوله دنیا کې امریکا تقریبا یا کتازه دا دغه رقم چینو ممکن دلته په افغانستان باندې ډیر تاثیر وکړي او دغه به د غازو او د تیلو لوړی شي.
عبدالرحمن من انگرار نه دا لس میاشت مخکې یعنی شپږ دېرش روپۍ یو لیټر تیل و اوس یعنی اتیا روپۍ دي یعنی داسې چې اقتصاد هم ډېر کمزورې په دولت شکل باندې عوام ټول کنه یعنی اتیا روپۍ اوس هم جگ دیا او که دی بندی سره نور هم جگ شي نو بیا خو هسې نو ستونزې ډېرې دي د افغانانو دې سره به بیخي زیات مشکلات جوړ شي کنه
محمد نبی ولایت بغلان حکومت بختانه وګوره چې موږ یو بنیادی کارونه موږ تاسو ته څو دورو کې ونه کړنه وګوره چې اوس د نړیوال باندې بندیزونه لګولیا اوکرین کې جنگ د سلامه موږ ته رسیدل واقع چې اوس وګوره ګاز ان تیل وګوره چې 90 روپۍ 15 نوي افغانۍ شوی یعنی تقریبا افغانستان کې نو موږ وګوره چې موږ په خارجي مملکتو باندې متکیو یعنی د خپل زیربنا باندې موږ کارونه کړل چې خاص یعنی موږ په دې جنگ درلو درس درلو موږ بدبختانه چې موږ خپل ځان کارونه وکړنه ملت هم کارونه کوي اوس وګوره چې بدبختي سره مخامخ یاسو
دا برخه هم دومره وخو له ازادي رادیو سره اوسئ. له نوریاس نوری مننه په څو شیبو کې نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام پیلېږي خو تر هغه مخکې د دې سات خبرونه یو ور بیا واورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ترکی چارواکو په رسمي بلنه د یو هیئت په مشرۍ دغه هیواد ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په وینا شغلی متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا وکړي او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره به خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونی چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړی ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یو نوی موقتی استوګنځای ته رسیدلې. د وزارت پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې وویل د افغانان چې د تیر کال په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای سوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي په دې مرکز کې تر هغه اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسې دایمی ځوینه پیدا سي. د اوکرين چارواکي وي په ماسره سي بي ساحلي شهر ماريوپول کې یو زیژنتون دروسي په یو هوای بریډ کې ویجړ سوی او لشت لژه ولستنات په ان سي وي دي. د غبريد واشنگتن لندن او واتیکان په ګډون یو شمیر هیوادونو غندل دي. پر د غروختون بریډ داسې محل کې چې پرون د اوکرين له یو شمیر ماسره سوی شهرونو د خلکو د وټرو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل سول. د امریکا مرستیال ولسمشر کامیلا هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنډي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولنډ پلازمینې ورسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم ولاړستي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي څو د روسیې ځواکونو د حملو په ډول کې ورڅخه کار واخیستل سي. د دې پر ځای به امریکا پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي خو پینټاګون دا پلان رد کړی دی او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د میترو کولیبا ترکیه ته تللی او د اوکراین د ټلویزیون د راپور له مخې هلته به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورو سره خبرې وکړي. ترکیه هیله مند ده چې د دې کتنې پر مهال به په اوکراین کې د اوربان په اړه خبرې وسي او دوړه لوري به بل اخره یوې موافقې ته ورسیږي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، آزادی رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زه ملالی بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په دې ورستوي کې د شذنه فعالانو توقفونه زیات سوي دي. ورستی پیشه د افغان الاصلي کاناډایی ندیمه ده چې شاوخوا یو میاشت د طالبانو په بند کې و او د مارچ په نهمه نیټه آزاد اسوه. د ندیمی ورور داستان نور آزادی رادیو ته ویل چې خور یې پرته له محاکمې قانوني تور یا هم مدافع وکیل په زندان کې و او طالبانو د دې د زنداني کولو هیڅ دلیل نه دی ویلی. تر دې مخکې هم ګڼ شمېر ښځې نیول سوي او تر څو موده زندان وروسته راخوشې سوي دي او ځینې نور یې لا هم اوس هم په زندان کې دي. دغه ښځو له آزادېدو وروسته له رسنیو سره د خبرو ډډه کړې ده. دغه ښځې ډېری یې اعتراض کوونکي وې. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمې نور د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. پر دې موضوع چې دا ډول توقفونه د شذو د حقونو په برخه کې څه ډول خندونه رامست کوي، د شذو پر روحیت څه اغیز کوي، او څه ډول د دوی مخه نیسي چې خپل مشروع حقونه ترلاسه کړي. نن د خبرو لپاره را سره د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ملي ګوند مشره عادله بهرام او ماریا توتاخیل چې د مدني فعالې په توګه کار کړی دی ګډون کوي. عادله بهرام صاحب او ماریا توتاخیل صاحب دواړه لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوي دي. لمړی پښتنه به له عادله بهرام صاحب څخه وکم. عادله بهرام صاحب، لمړی خو تاسو ته شرغ لاست وایم.
مننه کور ودان زه هم په خپل ورسره تاسو ته او تاسو د احترامات وړاندې کوم.
بهرام صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده، په ورسته له هغه چې طالبانو یو ځل بیا د افغانستان واک ترلاسه کړ د اگست په 15مه، له هغه راهیسې یو شمیر ښځې شکایت کوي چې دوی نیول سوي دي، زندان ته اچول سوي دي، او په ډیری مواردو کې دغه ښځو له آزادېدو وروسته بیا د رسنیو سره خبرې نه دي کړې، او همداراز ګڼې نورې لا په زندان کې دي. تاسې د ندیمې چې په پتنګړه کاکۍ باندې مشهوره ده، پر ټولنیزو رسنیو باندې دا خپل چینلونه لري، او خلکو ته د ټولنیز ژوند او یووالي پیغام رسوي. دا هم نیمل سوی و او یوه میاشت تقریبا په زندان کې و. پرون د دې تر خوشی کېدو په اړه باندې د دې ورور داستان نور موږ ته وویل چې طالبانو دار آزاده کړې ده. دا ډول توقفونه ستاسو په نظر چې شایي موږ وویلای سو چې مخینه نه لري، یعنی مخکې دا ډول کارونه نه وسوي چې شذې دي ونیول سي، توقف دي سي، دوی دي په زندان کې واچول سي، یا دي ورکه سي، به خلا درک دي. دا ډول کار په افغان ټولنه کې مخکې شایي نه وسوي، خو دا سشکاري لکه دا خبره چې ورو ورو عادی کیږي. تاسو په دې اړه څه اندیښنه لري؟
دغه زه تمننه واقعا چې په افغانستان کې ورستنه پیښه ډېرې د وهم او د خوشنۍ وړ حالتونه دي. هرچند چې ما د افغانستان ډېری خلک او ما په شمول باندې چې د لږ لږ لاسته راوړنې په حساب لږ لږ کارونه لاسته راوړنې خو نه خو عدالت کار چې شوی و، مثلا د پانتون دروازه خلاصه شوي او د ښځو د ورځې په مناسبت ښځو ته یو پیغام ورکړل شو، نو تصور دا وه چې حتما یو تغییر موجود دی. او که چیرې داسې په مرموزه توګه میرمنې نیولې کېږي، میرمنې ټکولې کېږي، میرمنې بیخي لادرکه کېږي، دا زه فکر کړم چې یو ډېر غټ خطر دی افغانستان ته، د افغانستان میرمنو ته، او په تیره بیا په خپله طالبان ته. زه فکر کوم کدی چې د یو قانون او د یو محکمې د حکم په اساس باندې باید یو څه شی وړاندې کړم. هر څوک چې د گرفتار کی هغه جرم ورته جرم باید ثبوت وي، د ثبوت د جرم په باندې دی باید هغه وای نیول شوی وای. دا چې جرم هم ثبوت نه دی، یو میاشت تل کیږي یا بخیل درک کیږي، دا فکر کوم چې د افغانستان په خلکو باندې ډیر بد تاثیر لري، او دا په خپل طالبانو ته هم ډیر غټه ماته ده. او کاش کې په دوه برنامه کې د یو نماینده هم ناست وای او د مسایل ته د ځواب ورکړی وای. او بل موږ همیش د یو خبر کړی ده چې درسته ده چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، په دوه کې خو هیڅ شک او شوبه نشته ده. او په بل خوا کې په د تاریخ په اوږدو کې مختلف قوانین افغانستان کې نافذ شوي دي او هغه پلي شوي دي په مطابقت سره، اما ډېری وخت دغه انانات هم په نظر کې نیول شوي دي، فرهنګ هم په نظر کې نیول شوی دی. افغانستان په فرهنګ کې ښځې ته په سپکه کتل باندې او په ښځې باندې کول زه فکر کوم چې دا د افغان او اصلا د افغانستان په فرهنګ کې قطعا موجود نه و. او اولین وار دی چې دا یو څه کې هغه د غیرت په نامه چې ځینې وخت خبرې کی دا هر څه د ټکر سره مخامخ کوي، او هغه عزت او هغه د نام نشان مسلې ټولې د پښو لاندې کوي. نو زه فکر کړم چې دا که د په ودو باندې په واضح توګه په دوه مسایلو باندې خلکو ته رڼا واچوي او دلایل ووایي دا به ډیره ښه وي. او که په دو شکل دوام وکړو زه فکر کوم چې نه تنها چې د افغانستان خلک چې د هوسم په ډیر سخت بشری ناورین کې راګیر دي، هغه تاسو وینئ که د اقتصادي لحاظ دي او بیا دا د امنیتي مسایل شي، نو دا به ډیره خطرناکه وي. د دې د شناخت د کې به ډیر ځنډ راویلي او د رسمیت، البته زما هدف د رسمیت پیژندنه د امارات ده چې دا به هېڅکله نړۍ دې په رسمیت ونه پیژني او دا نظام به بیرته پایدار نه وي او دا نظام به ډیر لنډمهاله او ډیر زر به بیا بیرته دا نسکوره کیږي. نو په دو خاطر چې کم و بیش تغییرات چې پکې ارغلي دي، مثلا پانتونو دروازه خلاص شي او مکتب به هم خلاص شي، نو د دې په خبرو باندې چې د کار زمینه به هم مساعده شي. اما که په دوره کم تهدیدات وي ورسه بیا دا مسله ټوله ته سوال لاندې رویلي او دا ډیره غټه ویره ده او دا ډیر غټ تشویش دی موږ میرمنو ته چې ولې مثلا میرمن ندیمه به ښه وي به د یوه میاشت په بند کې ساتله کیږي او دلایل یې د خلکو سره نه شریک کیږي. باید چې وخته چې بندیان شولې ښایي باید دلایل یې هم خلکو سره شریک کړو، په کوم دلیل په کوم جرم دوی ونیولې شولې، او که دوی خپل غږ چې کوي او د غږ د ټیټولو دپاره یا د غږ د ګل کولو دپاره یا د خاموشولو دپاره دا طریقه په کار اچوي، زه فکر کومه چې څومره چې خوګلن ته وي پکه وایي خوګلن نورم تیزي یي، هغه لمبې نورم تیزي یي، او دا به بیا د هیچا خوله ونه نیسي، د هیڅ میرمنې خوله به ونه نیسي، بیا به دا جنبشونه به غټ شي، دا مبارزه به قوي شي، او دلته به په مقابل کې د دی دا میرمنې د سرونه تیرې او وبدري او خپل غږ به هیڅکله پرې نه ږدي چې دی شي او د دې غږ ټیټ شي. نو دا ډیره یوه د نارامۍ خبره ده او دا ډیره د تعجب خبره ده چې جرم ثبوت نه دی او خلکو سره شریکي نه په رسنیو کې یادي نه. پیښه به د یوه میرمن په زندان کې ساتله کی، تاسو فکر وکړئ چې دا میرمن څومره تاثیرات منفي د دې په ژوند باندې دا حالت لري. پیښه به د یوه میاشت په زندان کې ساتل د یوې میرمنې او بیرته یې خوشې کول د ټولنه کې د دې اسکوټیت افغان سان ټولنه نور ټولنه باندې فرق کاته تر اوسه پورې په دومره سخته نه ده چې دلته خلک د عمومي نشي د میرمن بندي وه یا د مبارزه یې کړه د سیاسي بندي وه، نارینه هم سیاسي بندیان کي، اما دا بیا د دې په روحیاتو د دې په ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري او دلته باید طالبان ځواب ورکړ چې په کومو دلایلو دی د میرمنې نیسي او یا نادرکه کیږي او اچه نادرکه کیږي باید دا دی وویي ځکه دوی د حکومت دې باید په دو خبر وي چې د میرمنې څه شولې.
مننه عادل بهرام صاحب
او حاصل ورته دی تاسو نام مننه
له موږ سره پر لیکه پاته سي زه بیرته تاسو ته راځم. بل پښتنه بل ماریا توتاخیل صاحب څخه وکم. ماریا جان، تاسو د مدني فعالې په توګه باندې کار کړی دی په افغانستان کې، دا ډول توقفونه د شذو پر روحیه باندې څه اغیز کوي تاسو په نظر؟ شذې څومره اندیشمنې دي او آیا دوی په دا ډول توقفونو باندې به شذې وبیریږي او دوی به چپ پاتې سي که څنګه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، زمونږ افغاني ټولنه ده او افغاني ټولنه تاسو ته معلومیږي دلته یو خزه چې کله د کور وځي په ډیر احتیاط خپل ټولنې ته په کتو سره هغه سی لباس هغه سی کریکټر عیاروي ترڅو د چا تر خبرو ورانه شي. که په داسې یو ټولنه کې بدون د کوم دلیل نه میرمنې نیول کیږي، توقیف کیږي او بیا وروسته خوشي کیږي، ورسره ویل کیږي چې هیڅ کوم داسې سند یا جرم نه وو، موږ صرف شکی وو، بیا دا د هغې پر روحیه ډیره بده اغیزه کوي. او تاسو ته زمونږ افغاني ټولنه معلومه ده، هغه میرمن یا هغه نجلۍ یا هغه خور بیا نشي کولای په ټولنه کې په سمه توګه باندې فعالیت وکړي، ځکه نارینه مرسالاره ټولنه د نارینه و تر پیغور راځي. اکثر نارینه د افغانستان داسې دي چې کومه میرمن ټولنې ته راځي نو اول هغه د ډیرو پیغورونو سره مخامخ کیږي، هغه مجبوره ده چې امتحان د خپلې پاکي ورکړي. کله چې هغه
امتحان ورکی په ټولنه کې ثابتېږي چې دا میرمن سید روسته د هغې مبارزه شروع کیږي. نو دا سره د دې چې یعنی بے ګناه و نیول شوې و، خپل طالبانو هم د دې تایید وکړو چې موږ شک درلودو، موږ داسې څه پیدا نه کړه. دا چې اوس په ټولنه کې فعالیت کوي، نو زه په دې ډاډه یم چې د پخوا په څیر به د دې روحیه هغسې غښتلی او قوي نه اوسېږي لکه پخوا چې وه. دا توقیفونه په ټولنه کې بد اثرات لري، لکه څنګه چې میرمن عادله وویل، د افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې میرمنې خپل حدود لري. که چېرته په هغه حدودو کې په ټولنه کې هم منل کیږي، او که چېرته د هغو حدودو نه ناخواسته یا په زور ډول یا په اجباري ډول دوی ویستل کیږي، هغه بیا ټولنه هم نه مني. تاسو وګورئ، دا څو ورځې سچ دا څو میاشتې کیږي ډېرې میرمنې ونیول شولې، هغو باندې په زور او یا په رضا یا حقیقت یا دروغ یو څه وویل شو، بیا بیرته د هغو ویډیوګانې اخیستل، هغه په رسنیو کې خپرول. دا نه تنها چې د هغو میرمنو دپاره منفي اثرات لري، دا د هغو میرمنو دپاره هم منفي اثرات لري چې غواړي د خپلې ټولنې دپاره راوړاندې شي، یو څه خدمت وکړي. زه د امارت په درد پوهېږم. امارت دا درک کړې ده چې په شل کلنه دوره کې افغان میرمنو ډېره زیات پرمختګ کړی ده. هغوی وایي چې دا چې دونه په جرأت غږېږي، دوی چې په مختلفو ژبو باندې غږېږي، دوی چې هر مشکل ته حل لارې لټوي، دوی به خامخا د بهرنیو کړیو سره خپل لاس لري. نو دوی هغه ویره یا دوی په خپله یا د بهر نه دوی ته ویل کېږي چې یعنې داسې میرمنې چې هغو دلایل وړاندې کولای شي، د یو مشکل په وړاندې د خپل خلکو دفاع کولای شي، د خپل هیواد ګټې ساتلی شي، هغه میرمنې باید هغو روحیه کمزور شي تر څو د خپل هیواد ګټې هغسې د همغه هیواد په وړاندې ونه پوښتنه ونه شي کولای د هغو څخه. نو دا میرمنې د شک په بنیاد باندې نیول کیږي، توقیف کیږي. دا چې په توقیف کې د هغو سره څه رقم رویه کیږي، دا خو بیا هغه میرمنې هم نه حاضرېږي. تاسو به یوه میرمنه لیدلی په ابراهیم خیل په نوم یې تخلص، هغه چې کله د بنده خلاصه شو مطبوعات دغې کور ته ورغله، هغې انکار وکړو، حتی د دې نه چې د مطبوعاتو سره خبره شریکه کړي چې په کوم جرم نیول شوی وه، په توقیف کې د هغې سره څه رقم چلند شوی و، حتی هغوی بیا حاضرې نه دي چې د هغې چلند په اړه باندې وایي. نو دا په دې رقم باندې هغو نیول د هغو یعنی داسې یو حالت ته راوستل چې هغو دوباره حاضرې نه شي چې د خپل حق غوښتنه وکړي، دا به په ټولنه کې طبعا منفي تاثرات ولري. همدغسې به نورو میرمنه مخه ونیول شي، هغه میرمنې چې بهر تللې دي د هغو د فعالیت مخه به ونیول شي. تاسو وګورئ، هغه خویندې زمونږ چې د ټولنې لپاره موثرې وي، هغه د هېواد بهر ووتې، اوس چې هغوی هلته هم غږ پورته کوي، داخل کې چې کومې میرمنې غږ پورته کوي، د هغو په نوم یې بدنامۍ چې دا خو د بهرنیو کړیو سره لاس لري، دا د امارت په خلاف فعالیت کوي. دا نه وایي چې میرمنې صرف حق غواړي، دلته داسې میرمنې شته دي چې هغوی د کور نارینه نه لري، هغه مجبوره دي چې د کور بهر ووزي، کار وکړي، د خپل اولاد د ښه راتلونکي لپاره یو څه وکړی شي. د هغو میرمنو مخه هم نیول شوې ده. تاسو پوهېږئ چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ ده، دلته فقر خپل هغه نهایي حد ته رسېدلی ده. نو چې یو میرمنه په کور کې نارینه ونه لري، د کور بهر ونه وزي، کار ونه کړي، د هغې د اولاد نفقه څوک راوړي؟ دغه میرمنو هم مخه نیول شوې ده. هغه چې سیاسي فکر لري، مبارزه کولی شي، اخو بالکل نیول کیږي. حتی په توقیفونو کې به نه پوهېږم، داسې ورته ویل کیږي چې تاسو به دوباره نه وځئ، تاسو به فعالیت نه کوئ، ستاسو دپاره بیا یو چوکاټ جوړېږي، په هغه چوکاټ کې به تاسو فعالیت کوئ. زه خپله د امارت نه د دې غوښتونکي یم، موږ افغانان میرمنې یاستو، موږ خپل حدود پیژنو، موږ مبارزه کړې ده په داسې یو حالت کې چې هغه هم یو سخت حالت و د جمهوریت. نو موږ چې په هغې کې بریالی وتلی شو، ستاسو سره هم په دغه رقم مخکې تلی شو چې موږ صرف د خپل هیواد او د دغه ادارې ګټې وساتلی شو او خپل حدود هم مراعت کړو، په همدې ډول مخکې لاړې شو. خو هغه باور د دوی په موږ نشته. نه پوهېږم چې دا بې باوري دوی د کومه په موږ لري، ولې موږ ته هغه اجازه نه راکول کیږي لکه څنګه چې پخوا موږ ته راکړل شوې وه. دا اوس د حل لاره نه شي کېدلی د میرمنو دپاره چې دوی وایي چې موږ د پوهنتونونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصې کړلې. پوهنتونونو دروازې خلاصې شوې، یو پوهنتون خو د میرمنو درد نه شي دوا کولی. هغه میرمنو چې پوهنتون لوستی ده، په کور کې دي، د هغو دپاره تاسو څه په نظر کې لرئ؟ نو فعلاً داسې هېڅ کومه برنامه په نظر کې نه نیول کېږي. پرون اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ وه، تاسو د افغانستان حکومت هېڅ داسې یو شی نه لره چې د میرمنو
بلې ماریا تو تخیل صاحب
نارینه په افغانستان کې
بلې ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. فکر کوم چې د سیګنل مشکل دی که تاسو یو داس ځای ته ولاړ سئ چې د انټرنیټ سیګنل سم سي. خبرو ته به دوام ورکړو. توته خیل صاحب له موږ سره پر لیکه اوسئ. زه به د عادله بهرام صاحب سره بله پوښتنه مطرح کړم. عادله بهرام صاحب، که تاسو په دې اړه باندې خبرې وکړئ چې ښځې څنګه کولای سي چې د طالبانو سره مخامخ کښېني او د هغوی سره خپلې خبرې مطرح کړي، په داسې حال کې چې ښځو څو ځلې هڅه کړې ده چې د طالبانو سره کښېني، هغوی ته خپله خبره ورسوي، خو ښځو موږ ته ویلي دي چې دوی په دې کار بریالۍ نه سوې او وروسته یې په لاریونونو باندې لاس پورې کړ، چې په نتیجه کې ګڼ ښځې هغه لاریون کوونکي چې په لاریونونو کې په اعتراضونو کې ونډه درلوده هغوی ونیول سولې او توقیف سوې. ستاسو په نظر باندې ښځې څنګه کولای سي چې تر طالبانو پورې خپل خبره په سالمه توګه او په واضحه توګه ورسوي؟
ډیره زیاته مننه. دا خو یو اصل او اصول دی په سیاست کې چې کله داسې مخالفتونه راجېږي هغه د مذاکرو د خبرو اترو د لارې باید حل شي او کینی، ځکه چې په افغانستان کې ښځه هغه میرمن ده چې هر وخت یې ننګیالي روزلې دي، هر وخت یې د ټولنې د بهبود په خاطر کار کړی، اما هېڅکله یې کومه جبهه نه لرله، کومه جبهه کې قمندانه نه وه، کومه جبهه یې مخې ته نه ده وړی، کوم تروریستي ګروپ یې په مخ نه دی وړی. همیشه د ثبات په خاطر، همیشه د یوې ښې ټولنې په خاطر مبارزه کړې ده. نو هغه حصول چې په سیاست کې موجود دی، چې هغه مذاکره ده، هغه خبرې اترې دي، مخامخ کېناستل دي، هغه حصول باید په نظر کې ونیول شي او نه باید زمینه دو ته مساعده شي چې ته دو حده تاوتریخوالي ته کش شي چې ښځې زندانی شي یا ښځې لاریونونو ته مجبور شي. دی به لاریونونو ته مجبور نه شي او بې خبرو به زندانونو ته نه باید واچول شي. دا یو حاصل دی. دی باید په هر شکل چې کېږي دا د مذاکره دروازه خلاصه کړه، باید میرمنو ته یو زمینه مساعده کړه، کینی خبرې وکړه. او دا خبرې که هر وخت ډېر ښه مطلب دی، موږ تاسو کوي ګنډه په غاښ نه خلاصېږي، هر ګنډه په غاښ خلاصېدل، په لاس خلاصېدل نو اسانه ده. هغه ګنډه چې د یوې غاړې چې په غاښ وي خلاصه کا، یا د غاښو په زور باندې کلکه کا، هغه به د دې په نفع نه وي، به نور هم د ښځې شجاعت او میړانې ته وهڅوي او د ښځې به د دې په مقابل کې ودرېد. یوه د وخت چې د دې ته دومره مشکلات په ټولنه کې ایجادی چې هغه د بندیخانه نرخلاصي، نه تنها چې په خپل بندیخانه درد لیدلی، د کورنۍ درد هم ورسده. هغه هم د کورنۍ کې ډېرې خبرې اترې ورته کیږي، ډېرې سپکې سپورې ورته کیږي. کله چې هغه خبر ته خبر تیره شوله، بیا ځتي نو هر سړی مجبور دی چې روزي هغه ټول رس په سر وميني. نو ها وخت به بیا زه فکر کوم چې یو ډېر غټ ناورین به وي، او دا په زور باندې که هر څومره مړې شي او هر څومره بندیان شي، موږ دا د آتم د مارچ ورځ چې ولې نومول شوې ده، هغه هم د داسې جنبشونو نو د حرکت په منځ راغلې ده. او هغه جنبشونه یو غټ پیام د افغانستان ښځو ته، د نړۍ میرمنو ته دی. نو په دوی حساب زه فکر کوم چې آسانترینه طریقه او اسلامي ترینه طریقه، مسلمانه ترینه طریقه، افغاني ترینه طریقه دا ښه ده چې په ډېر عزت او آبرو سکینی هغه میرمنې چې یو پیام د میرمنو د ترسولی شي، باید هغه معلومی شي د میرمنو د کته، خپل میرمنه به خپل کته کې هغه خپل انتخابات وکړي، یا به جلسه وکړي، او میرمن به دوی میرمنه به هر ګروپ د مرسي کو، باید کینی خبرې وشي او دوی باید خپل دلایل ووایي چې په کوم دلایل دوی نه غواړي میرمنه زې ټولنه تر ونوي. اما دوی ته تر اوسه دا خبر نه ده کړې. موږ یو غواړو یو څه میکانیزم یا یو تلاره ورته چاره ورته جوړه کړو چې دوی څه رقم باید دفاتر تراشي. که ته غواړې چې وزارت اقتصاد مثال اقتصاد ورکوم مثلا دوانی ما کې چنیم به خځه کار کوي نیم به نر کار کوي د خود د هر وزارت په حقیقت کې دوه دوه وزارتونه جوړ شول نو دا به د پرسیدلای تشکیلات به بیا تخل انسجام ورکوي دا به تخل ټولي دا به کم درد سړي دا فکر کوم چې تر اوسه پورې چې دې په دوه بریالي شوی نه دی یو دا دی چې د انسجام د تشکیلاتو کې دې بند غلي دي اما د خځې د تشکیلاتو د انسجام په خاطر نه باید ښځه دې د سنې نه وباسي او ښځه دې په دوه رقم د ښځې غږ نه شي چوپ کولی لاس به چوپ کا شل به چوپ کا اما ښځې خپل غږ چې کوي مننه یې تاسو نه
مننه بهرام صاحب اورېدونکو د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد هغه خبرې ته هم غواړم په دې خبرونه کې اشاره وکړم چې ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته د مارچ د اتمی په مناسبت ویل چې د افغان شذو حقوق خوندي دي او دوی ته څوک زیان نه رسولای او حق یې نه خوړلای په همدې تړاو د بشري حقوقو د څار ډلې د شذو د برخې مرستیالی هیدر بار په دې اړه خپل څرګندونی وکړې د هیدر بار ژغ به هم د دې په د دې څرګندونی په دې په خپل ژغ کې واورو بیا به ورسته خبرو ته دوام ورکړو
This statement is so hypocritical. Afghan
دا بیان ډیر دوه مخې دی. افغان شذ خپل قانوني حق غواړي چې په دې کې هغه اعتراضونه هم شامل دي چې دوی لار کوڅو تراوځي. خو د طالبانو خبرګوندا دي چې دوی وهی تهدیدوي، بیروي او برمتکوي. د یادولو وړ ده چې د سې شنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر شذو وویل چې دوی د مارچ د اتمی په مناسبت غوښتل چې په روغتون کې وینه ورکړي خو طالبانو دوی دې کار ته پرې نه شودلې د مارچ د اتمی په مناسبت هم ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی په یو ټویټ کې ویلی و چې شذې کولای سي چې خپل حقوق مشروع حقوق وغواړي او د طالبانو حکومت ژمنده چې د شذو دینی حقوق خوندي کړي تو تاخیل سب تاسو خبر پښتنه وکړم چې تاسو په دې برخه کې د هیدر بار له خبرو سره څومره موافق یاست چې دوی وایي طالبان په خله باندې یو خبره کوي او بیا په عمل کې بل څه وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویل دي چې د شذو حقوق خوندي دي خو بیا موږ وینو چې شذې هر ورځ یا هر میاشت داسې خبر یا راپور راځي چې شذې نیول کیږي او زندان ته لویږي
دا خو د سیاست مهمه برخه ده چې هر دوره په افغانستان کې واکله به حقیقتونه وویل شول د حکومت د خوانه برات کېدل مېربن حیدر بار تر یو هدا پوری صحیح خبره کړې ده چې بالکل امارت حکومت د مېرمنو په هړه باندې وایي چې دوی ته حقوق ورکړي دي یا د دوی حقوق تامین دي هیڅ مشکل نشته زموږ حقوق تر دې هدا تامین دي چې موږ په کورونو کې موږ ته کوم ضرر نه رسیږي خو هغه انساني ژوند چې موږ غواړو هغه نشته ده هغه د دوی په هغه حساب عام خبره د دوی په ډیکشنری کې نشته ده تاسو کو ګورئ دغه د دوه کانفرنسونه دغه سی په چین کې دغه سی په مسکو کې کله هم چې د جمهوریت استازي بتلل یا به د امارت استازي راتلل د دې خونه به میرمن خامخا په جوړخ کې به وو د غشتون به وو خو د امارت دغه به کوم ډله راتله هلته اصلا میرمن نه و یعنی دوی د اول نه په دې باندې راضی نه دي چې په لوړو موقفونو باندې په تصمیم ګیره ځایونه کې د دوی سره میرمن وو وسیږي دوی سیدا زمونږه دوی اکثر خلک افغانی ټولنه کز په اکثریت کې وایم دي میرمنو ته ډیر عزت ورکړي بهر په میرمن لاس نه وچته یي میرمن نه وهي کنزل نه ورته کوي شاید ډیر کم داسې پیښ شي خو هغه حق چې مونږ غواړو چې زمونږ د کار او زمونږ د تعلیم ده هغه باندې دوی منکر دي نو امارت هم فعلاً هم دې تشاړه ولې د افغان میرمنو ته په دې برخه کې هیڅ د کومه برنامه نه لري سید میرمنو لاریونو کو بعضی میرمنو وویل چې طالبان د میرمنو سره په دراویه کې زخپل په کابل کې مزه دي شایدي ورکوم په ډیر کم زینو کې چې کله خپل لاریون کوونکی
تاو تریخوالو تا غختلی دی البته میرمنه د طالب د خوان عکس لمن لیدل شوی د خو کچرته لاریون سلهامی زو دوی غږ نه دکړای دوی صرف هغه امنیت ورتنی ولای دا ز ویلای شم چې دوی په ډیر اسانه په میرمنو لاس نه د پورته کړای ولی میرمنه دا وایي چې د لاس پورته کول خو د هیڅ چا په چا حق نشته ولی د ما حق د ما د کار ده د ما د تعلیم ده په حکومت کې د ما شتون ده کته نه ما نه منی نو نړۍ بیا تا نه منی ځکه نړۍ خو په خپل هر ډله کې په حکومت کې یا هغه استازي چې د نړۍ د پاره وګو پیژني د میرمنو شتون هلته وي ستا د خوا به چې هلته زه نه یم ستا خبرې به څنګه وزن پیدا کوي ستا خبره به څنګه منل کیږي میرمنې صرف دا غوښتنه لري چې په هغې باندې امارت حکومت تر اوسه پورې هیڅ داسې کومه برنامه لري نه لري او نه د زه فکر کوم تر کاله پورې شاید داسې یو څه ونه اوسي که دا چې دوی وایي د دوی حقوق تامین دي زه نه پوهېږم چې دوی د دې حقوقو نه څه تعریف لري که صرف دا حقوق یې چې میرمن دې په کور کښېني او هغه د اشپزخانې میرمن دې اوسېږي هغه خو اصلا امکان نه لري میرمنې کولی شي چې په یو لاس باندې زانګو او په بل نړۍ لکه وڅرخي میرمنې دا توان په ځان کې لري دوی ولې پرې باور نه لري نو دا خو د منلو نه ده دا نه منل کیږي که موږ کمزوري شو او موږ یې ورسره یعنې ناکامي ومنو یو قدم شاته شو نړۍ د دوی سره دا شی نه مني ځکه نه
بلی زما غاورې بلی استاد ژغرادی ډیر مننه تو تخیل صاحب چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سر غډون وکړ د خبرونی وخت هم پای ته رسیدونکې دی او ریډونکو زموږ لدوارو ملمنو عادله بهرام صاحب او ماریا تو تخیل صاحب څخه ډیر مننه بیا به هم تاسو ته زحمت درکو د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم